په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو 2 ساعت ترشن اسمان لاندې زیر اسمان کبوت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په لومړي 1 ساعت کې د افغانستان د خپلواکۍ 99 کلیز لمانځو، او په دوهم 1 ساعت کې هم پر خپل ځان د افغانستان د بسیا کېدو موضوع څېړو. خو لومړی خبرونه، زه نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ د 2 ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوم. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د پاکستان د کرکټ پخواني ستوري عمران خان نن د پاکستان د 2 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي سوله د تړلو دروازو او له سیاسي اجماع پرته نشي راتلی. د جمهوري ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر په افغانستان کې د سولې او نورو ملي مسایلو په اړه نن له غرمې مخکې د هیواد د چاپي تصویري او غږیزو رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه وکړه. ولسمشر اشرف غني وویل حکومت د سولې لپاره طرحې او پلانونه ترتیب کړي، او هم یې په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو سیمې او نړیوالې ټولنې اجماع ترلاسه کړې ده. او همدا علت دی چې د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د جګړې مذهبي سبغه له لاسه ورکړې ده. ولسمشر د رسنیو له مسؤلانو وغوښتل چې د هیواد د ملي مسایلو په اړه له حکومت سره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د افغانستان د سولي عالي شورا بیا له حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اور بند وکړي. د دې شورا مشر کریم خلیلي نن په یو لنډ پیغام کې هیله وښوده چې دواړه لوري اور بند وکړي.
از همه تحریک طالبان و خصوص رهبری تحریک طالبان هم خواستار هستیم که اعلام آتش بس کنند.
د طالبانو مشر بیا د لوی اختر په مناسبت خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي تر هغو په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای چې په دې هیواد کې بهرني پوځیان حضور ولري. په خبره شوې خبر پاڼه کې د تم خلاف د اوربند هیڅ یادونه نه ده شوې، او مولوي هیبت الله اخندزاده ویلي چې له امریکا سره مستقیمې خبرې د روانې لانجې یوازنۍ حل لاره ده. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف هم وایي اوږدمهاله اوربند د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کانګو د ناروغۍ خپرېدو ته اندېښنه لري، او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لوی اختر په ورځو کې له احتیاطه کار واخلي. د روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیمي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د دې ناروغۍ 66 پېښې په یو شمېر ولایتونو کې ثبت شوي، او 12 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د روغتیا د وزارت په وینا تېر کال په ټول هېواد کې د دې ناروغۍ 103 پېښې له دې وزارت سره ثبت شوي وې. کانګو یوه میکروبي ناروغي د چپ حیواناتو کې دی، وی کنی یا حشرې له چلو انسانانو ته او حمله یو انسان بل انسان ته تر ډیره د مایعاتو له لارې انتقالیږي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې 68 ناروغ ماشومان چې سخت سوځېدلي او هډوکي وراسته شوي د درملنې لپاره جرمني ته هستوي. د دې ټولنې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان به سبا جرمني ته واستول شي، او درملنه به 6 میاشتې یا څه زیات وخت ونیسي. دغه ماشومان د جرمني د فریدنس دورف یا د سولې د کلي د مرستندوی ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره استول کیږي. دغه ټولنې له افغانستان میاشتې ټولنې سره د یوې موافقه لمخه چې 10 کاله مخکې لاسلیک کړي، تر اوسه شاوخوا 4000 ناروغ ماشومان هغه هیواد ته د درملنې لپاره استولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونه سبا په کابل کې مسابقه کوي. سبا د افغانستان د خپلواکۍ له 99 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله د دوی په بلنه د جمعې په ورځ کابل ته رسېدلې ده. دا په څه باندې 3 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ ملي لوبډله افغانستان ته ځي. خبرونه له ازادي راډیو اوري، او د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د 2 صدر اعظم په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مې
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے اعلی پټاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں.
پنځه شپېته کلن عمران خان ته پرون د پاکستان د مرکزي پارلمان له درې سوه دوه څلوېښت غړو یو سلو شپږ اویا وکیلانو موافقه رایه ورکړه. په دې ډول د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې شپږ نوي رایه ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. د پاکستان پارلماني انتخابات د جولای په پنځه ویشتمه ترسره شوي وو. په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ترلاسه کړې او د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کرالا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر درې سوه شلو ته ورسېد. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره شپه دې ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کرالا تر دوه سوه ډېر اوسېدونکو نورو ځایونو ته انتقال کړی دی. په دغه ایالت کې نهه ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوه پیړۍ کې په کرالا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او د دواړو خبرې به د اوکراین او سوریې پر کړکیچونو او د نورد ستریم دوه د پایپ لاین پر پروژې چې امریکا ورسره مخالفت کړی متمرکزې وي. پوتین جرمني ته په اتریش کې له لنډ تم کېدو وروسته ځي. نوموړی د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر په واده کې ګډون کوي. د جرمني صدر اعظم د جمعې په ورځ محتاطانه خبرداری ورکړ چې له پوتین سره د دې خبرو د خلک ډیر انتظار نه لري. مرکل په برلین کې خبرلان ته وویل موږ له روسیې سره ښې اړیکې غواړو، دا به یوه کاري غونډه وي او د یوې مشخصې نتیجې انتظار ترې نشي کېدی. مرکل زیاته کړه د اوکراین او سوریا او اقتصادي همکاریو په اړه خبرو ته لومړیتوب توجه کېدی ځکه شي چې روسیه په دې ټولو برخو کې له پراخ نفوس څخه برخمنه ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. سبا د اسد اته ویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ نه نیویمه کالي زره. د نولس سوه نولسم میلادي کال په دې ورځ د شاه امان الله خان له برېټانیا څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. دا ورځ په افغانستان کې تقریبا هر کال او په هر رژیم کې لمانځل شوی او لا هم لمانځل کیږي. له کلونو کلونو د اسد اته ویشتمه نیټه د افغانستان په کلیس کې عمومي رخصتي وي. د جګړو تر کلونو مخکې دا جشن په خورا رنګینو او پرتمینو مراسمو لمانځل کېده. په وروستیو کلونو کې تر حکومت عام ولس لا زیات لمانځي. په جلال آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په خپله خوښه د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاری پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس په هر ځای او هر محفل کې د تروریستي حملې خطر شته. د افغانستان د ولسي جرګې غړی قادر ځاځی وایي حکومت او خلک باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو ونه ویریږي او ملي ورځې په پرتمینو مراسمو ولمانځي. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د تاریخ د څانګې غړی سر محقق عبدالصابر جنبش په دې باور دی چې افغانانو ازادي په زیات زیار او هڅو ترلاسه کړې ده. هغه زیاتوي ازادي مفته نه ده راغلې، هیچا هم دا مشته نه ده بخښلې، بلکې زموږ د پلرونو او نیکونو په وینه ګټل شوې ده. که چیرې موږ یووالی ونه لرو دا چې نفوس مو اوس دېرش میلیونه دی که درې سوه زره میلیونه هم شي موږ به ونه شو کړی چې د خپلواکۍ دفاع وکړو. د افغانستان پخوانیو حکومتونو د زمري اته ویشتمه یا د خپلواکۍ ورځ په خورا شاندارو او ځانګړو مراسمو لمانځله. خو وروسته له هغې چې په دیارلس سوه و اتیایم کال کې د مجاهدینو د بری ورځ یا د غوایي په اتمې په کابل کې د جشن په مراسمو د وسلوالو له لوري حمله وشوه، حکومت د ملي ورځو لمانځل او جشنونه محدود کړي دي. خو په دې خپرونه کې به د خپلواکۍ د وخت شرایطو او تاریخ ته کتنه وکړو. د همغه وخت تاریخ ته به زموږ درانه میلمانه کتنه وکړي. ګوندې په دې برخه کې د اوسني نسل د معلوماتو له زیاتېدو سره مرسته وکړي.
بله تشکر آقای ساروان، مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوهنتون در استودیوی ما در کابل تشریف دارن و شان خوش آمدید میگویم. همچنان از طریق تلفن محترم استاد ایوالله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان هم با ما هستن، برایشان هم خوش آمدید میگویم. همچنان منتظر آقای دکتر سید مختوم رهین هم هستیم که امیدوار هستیم که از طریق تلفن اونا وصل شوند. مهمانای محترم روز استقلال که بخیر است، قبل از قبل تان تبریک میگویم، هم عید میرسه، عید هم تبریک میگویم. قبل از
دو عید ندید؟
بله دو عید میشه بخیر. خب
استاد وطنمل صاحب که
بله
نظر څرګن کې پدی اول نظر صاحب ک پدی خبري وکړي چې د دې لپاره چې د خپلواکۍ اعلان غازی امان الله خان کړی دی، کدی امان الله خان د شخصیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول یو شخصیت او څه سبب شو چې سره له دې چې د دې پلرونه هم پاچاهان ول د خپلواکۍ اعلان کړ.
استادی خودم نشان بتین کې چطور خلاصه گپ میزنین.
او بله
بله بفهمین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلمړي سر کې خپل سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته هم دغه دواړه مبارکي رخصتۍ مبارک وي. خدای دې وکړي چې دریمه رخصتۍ هم راشي، دریمه مبارک ورځ هم راشي چې هغه د اوربند ورځ ده. نو درې واړه خوشحالیانې به په ګډه سره لمانځو. خب راځو د امان الله خان، د غازی امان الله خان پر شخصیت باندې بحث کوو چې دا څنګه شخصیت و. غازی امان الله خان یو سیاسي مکتب و. دغه پاړه باندې موږ کولای شو چې د مختلفو ابعادو څخه بحث وکړو. د اقتصادي پلوه هم ایغه د افغانستان لپاره زیات کارونه تر سره کړل، ایغه ځینی بنسټیز کارونه تر سره کړل، عامل منفعت تاسیسات ورغول، لاندارنګ د علم په برخه کې یا هم په علمی برخه کې د هم دی همدارنګ علمی مرکزونه تاسیس کړل، او حتی په قانوني برخه کې هم د اساسي قانون رامنځته کړل، همدارنګ نور عادي قوانین رامنځته کړل، او په د رسنیو په برخه کې همدارنګ رسنیو ته وده او پراختیا ورکړل، او همدارنګ هغه په هیواد مین شخصیت و، په هیواد ته متحد شخصیت و، او په ولس مین شخصیت و. همیشه کوشش کاو چې آزاد ژوند ولري، او د ولس لپاره یې آزاد او خپلواک ژوند غوښته، او بالاخره په همدغه لاره کې هم د خپل ژوند او خپل ژوند نظرانه کړ چې بالاخره د هم د هیواد لپاره زیاتې کارنامې په پریښودلې، چې یوه کارنامه یې همدغه د استقلال ورځ ده چې د دله برکته نن افغانان خپلواکه ژوند لري، نن جغرافیه په رسمیت پیژندل شوې ده، نن بیرغ په رسمیت پیژندل شوې ده، نن د دې هغه سیاسي حاکمیت په رسمیت پیژندل شوې ده. د افغانانو لپاره هر څه هم د علم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د سیاست په برخه کې، او په نورو برخه کې.
تشکر استاد. خب استاد عبدالله رفیع شما هم دوباره خوش آمدین. سپ شما چی گفتنی دارین؟ چیزی که امروز باید زیادتر صحبت شوه و از تجربه هایشان استفاده شوه، چی گفتنی دارین در مورد مرحوم امان الله خان؟
لومړی خو تاسو ته، ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او بیا تاسو ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته د خپلواکۍ د 99مې کلیزې مبارکي ورکوم، او ورسره لکه تاسو چې وویل د اختر مبارکي ورکوم. خبره دا ده چې اعلیحضرت امان الله خان چې کله شاهزاده و، کله سردار و، کله چې په ښې او کیڼ لاس پوه شو، حتی تر هغې وړاندې دا یو استعمار ضد او انګریز ضد شخصیت و. ما ته تقریبا 50 کاله وړاندې یاور محمود خان چې دده ملګری د یاور و کیسه کوله، هغه وویل چې زه و امان الله خان چې کله واړه و، دواړو به لوبې کولې، بالښتونه به میښې و، د لرګي تورې م جوړې کړې وې، او په بالښتونو کوم لوبې کولې او کله یو بالښت را نسکور کړ و په ویلسیداد یو انګریز مړ شو. په دې ترتیب موږ د انګریز د وژلو د انګریز سره د مبارزې لوبه کوله. د دې ماشومتوب نه دی د انګریزي د یو شخصیت ورسته لاغې علامه محمود طرزي دی تر روزنې لاندې ونیو، خپله لورې ورکړه او د مشروطیت د غورځنګ غړی و، د ازادۍ لپاره په منظمه مبارزه بوخت و او بالاخره داسې ورځ هم راورسېده چې د دوی ډله کامیابه شوه. ده د خپل پلار پروا هم ونه کړه د ازادۍ په وړاندې، د ده ملګرو کودتا وکړه. امیر حبیب الله خان چې د انګریزانو لاسپوڅی پاچا و هغه یې د منځه یووړ، او ده چې کله خپله پاچاهي اعلانوله نو ورسره اعلان یې کړه چې زه د افغانستان پاچاهي د بشپړ استقلال د اعلان سره منم، زه د انګریزانو تر لاس لاندې خپلواغ نه منم، پاچاهي نه منم. هماغه و چې د انګریز نماینده ته وویل چې افغانستان نور د نن ورځې نه آزاد دی، او هماغه و چې انګریزانو ته دا خبر ورسېد. انګریزانو تقریبا 2.5 لک لښکر زموږ پولو ته راوست، جګړه یې شروع کړه. لیکن کله چې افغانانو د خپل هیواد نه دفاع وکړه، خصوصا په شرقي او جنوبي او جنوب غربي حوزه کې دوی وجنګېدل، او بالاخره په جنوبي جبهه کې دوی سخته ماتې وخوړه، هماغه و چې انګریزانو متارکه اعلان کړه. د جګړې په وخت انګریزانو په کابل الوتکې راوستې، وخت الوتکې نوې پیدا شوې وې، لیکن د کابل خلک په ځای د دې چې ترې وویرېږي چا چې ټوپک درلود پرې راواخیست. اعلیحضرت امان الله خان هم په خپله ټوپک راواخیست او د انګریز په الوتکه یې ډزې وکړې، هغه بېرته وتښتېده. کله چې د افغانستان خپلواکي ترلاسه شوه، اعلیحضرت امان الله خان اعلان وکړ، ویل ما خپل ژوند د ازادۍ ترلاسه کولو ته وقف کړی و، اوس چې ازادي هم ترلاسه شوې او ژوندی هم پاتې یم، پاتې ژوند د هېواد د ترقۍ لپاره وقف کوم. هماغه و چې ده د هېواد د پرمختګ لپاره هر اړخیز پروګرامونه جوړ کړل، قوانین یې وویستل، معارف یې عام کړل.
بله استاد، در این موضوع ته هم دوباره باز میاییم. بله تشکر استاد محترم.
اقتصادي پروګرامونه یې جوړ کړل او د هېواد د آبادۍ پروګرام یې پیل کړ.
تشکر استاد. استاد دیگر ما دکتر سید مختوم رحیم که سابق وزیر اطلاعات و کلتور و فرهنگ گپا هم بودن، بسیار خوش آمدین استاد رحیم.
سلام علیکم آقای نظر.
بله بله، یا خود دمت موارده که ضرورت میشه دیگه بیاد ما میهین چه ببخشید دیگه، وقتا یک قسم شاگردای بیوفا واریستی ما مردم. خب خیر باشه استاد رحیم، حال شما در مورد مرحوم امان الله خان به عنوان مقدمه چی گفتنی داریم؟ بسیاری مسائل دو استاد ما به زبان آوردن، منتها یک موضوعی که بسیار زیاد مهم است مسئله معارف است که به علم و ترقی معارف بسیار جا توجه کرده و دمو میگن که من یک مشوره پدرانه میدم که برای خدا باید برای آموزش علم تلاش کنید. یکی از شعارهای مهمش همیشه نصیحت شمی بود که تا به علم تلاش شود. شما به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین سید؟
بله اصلا در بانی معارف در دست شاه ممنالای غازی خدمت شما عرض میکنم. مقدمتا عرض کنم که استقلال افغانستان و اراده راسخ شاه امان الله برای کسب استقلال نه تنها حادثه بزرگ در تاریخ ملت ما بود، بلکه اثرات بزرگ بر تمام ممالک و ملل در بند به خصوص جهان اسلام که بیشترین مناطقش تحت استیلای استعمار اروپا بود گذاشت. وقتی شاه امان الله میره به مصر، جراید مصر چنان استقبال میکنن از شاه امان الله که در تاریخ مطبوعات مصر سابقه نداشت. الاهرام نوشت خطاب به ملت مصر که ای جوانان آزادی خواه، ای ملتی که به آزادی عقیده دارین و آزادی دوست دارین، فردا به سرزمین شما پادشاه جوانی می آید که ملتش با قهرمانی و با عزم و اراده استوار پادشاه جوانی مثل شاه امان الله غازی امروز تاج استقلال بر سر دارد. جریده مشهور الاهرام که وقت جریده بود، الاهرام این مطلب دوباره نوشت که ای کاش نیل پرفیض، رودخانه پرفیض نیل و مزارع حاصلخیز مصر از افغانستان می بود و کوههای خشک و بیابانهای افغانستان از مصر می بود، و ولی ما هم رهبری و زعیمی مثل شاه امان الله می داشتیم. انعکاس استقلال افغانستان و عزم راسخ شاه امان الله و عشقش به آزادی، نه تنها آزادی سرزمین خودش بلکه آزادی سایر ملل دربند هم، چنان که دیدن که با هم نوایی کرد با آزادی طلبان شب قاره و همچنان هم نوایی کرد با مجاهدین بخارا و این سبب شد این خاصیت جلیل این شهریار جوان که در شب قاره و در مولا نهر همه روشن فکران و آزادی خواهان چشم امید به طرف کابل داشته باشند و به طرف شاه امان الله. شعرهای فراوان در متن شاه امان الله سروده شد با احترام به روحیه بزرگ آزادی خواهی و قهرمانیش. چون مسلم علم دین ورزید امام فخر رازی شد، ولی چون در عمل کوشید امان الله غازی شد. و به این ترتیب هرچند در او زمان این احساسات و عواطف به وجود آمده در ملل دربند به سرعت سود نبخشید، ولی مسلماً مقدمه آزادی در سالهای بعد در شب قاره شد و اثرات خود داشت بر جوانانی که در اون زمان نوجوان بودند و بعد در سال 1947 هنگام آزادی شب قاره دیگه مردان رسیده بودند.
بله، یعنی جوانا که بگویم منظورتان شما خودتان بودین که در وقت نامقدار جوان بودین. به هر حال حالا به جوانا فرصت بدیم چی
بله.
میشه
مخک تر دی چی جوانان بله. فرصت ورکو لکه څنګه چیز مش درو استادان و ملمنو استادان و استاد رهین و استاد رفیع او هم در از استاد وطن مل اشاره وکړه. امان الله خان غازی معرف او علم ته زیاته توجه درلوده. دوی په 1928 میلادی کال فرانسې ته سفر وکړ. په دغه هیواد یعنی فرانسې هم په دې خاطر ستایلې ده چې علم او معرف ته توجه کوي. د ده د څو خبرې دي د بسره وورو بیا به اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړو.
وزیر اعلی کرامه، ملت فرانس وایي چې علمیه فرانس میفرمایند مرا ممنون و شاد میسازد. ای فرانس است که برای علم و عرفان افغانستان سعی بلیغ میکند. فرانسه که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودن. فرانسه که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته. لذا به همه ممنونیت، به همه حس ممنونیت تشکر میکنم از این ملت.
بله، قسمی که آقای ساروان هم یاداوریش کردن در مسافر خارجی خودم مطلب اول معرف بوده.
بله.
مرحوم شاه امان الله خان شنیدین چنان دای محترمال و شما شماره های تلفون میگم شما چی گفتنی دارین؟ شماره های تلفون ما 0700 822
755 و 0799-203-540 و شماره بین المللی ما 00-42-02-2112-45-01. البته استادای محترم میمانای ما هستن، احتیاط دانه بکنین، سوالای صحیح بکنین که اونا به موضوع خوب واقف هستن. استاد وطنمل، استاد رئین، استاد رفیع، سه استاد ورزیده ما در سایه تاریخ مهمان ما هستن امروز.
بله، لند خبرتی او استاد تصاوریدون کتن و بدتر کهو
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سره یوزای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
همدارست سکایپ او افغان بی سیم د تاسو ته شمیرې لاري لمر سره تماس نیول شي په تاسو اتلس شمیرې. البته د افغان بی سیم اس ام اس یالن پیغام را واستوي او په د سکایپ له طریقه هم ټلیفون را کولای شي. په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.radio.azadi. اوریدونکو له روز ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب،
سلامونه.
وعلیکم السلام. لطفا یو څه ژر مهرباني کوئ، یو څه ژر خبري وکړئ چې وخت زیات ضایع نه شي.
په دې کې به څه شک نه وي، یو وخت کې به ازادي وه، خو ولې اوس موږ ازادي نه لرو؟ ځکه چې شپېته ملکونو کوپه راغلي، افغانستان باندې تجاوز کړی، هېڅ ازادي نه لرو، خو دې ته ازادي ویلی نه شو.
صحیح ده. تاسو د څرګندونو په اړه به زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ تاسو هم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
تاسو ته نظر سره په ملمنو ته ټول ته سلام وایم.
وعلیکم.
مهرباني.
له کابل نه خبرې کوم. شاه امان الله خان غازی په ارتباط باندې ما یو څو کاله مخکې په یو مجله کې په نامه د سباون انشاءالله چاپېده دا مجله، بیا یو مطلب پکې لیکلی و. په آخر کې ډېره په غواړم چې دا خبرې ځان راځي نه شي. زه چې وه ایران ته سفر وکړو، په ایران کې به خلک دومره د شوخمین شو چې دی مشهد ته چې راغی نو رخصت یې راواخیست. د دغه مخکې پاچا پلار وای په هغه وخت کې، بیا نو ژورنالستان دې پاچا ته کېناستو چې دا څنګه سړی و، دا شاه د افغانستان وایي. دا شاه ورته ویل د ایران پاچا چې دا شاه نه و، بلا و. وایي څنګه صاحب، وایي دا که یې ومې دلته نو وایي دا خلک ټول ما متنفر کېدو چاهي دا اخلاق و شیان دیدلی و. نو شاه امان الله خان غازی داسې یو سړی و په تاریخ کې. بنوتی حقیار ارزان قیمت کابل.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
اسمه سروان کلان تشته او نظر صاحب ته ټولو درنو اورېدونکو ته زه قدیر خان تکین خبرې سره کوم د جنوبي عزیز.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
ډېره مننه. که وګورو د افغانستان په تاریخ کې یو لوی ملانه او لوی کارنامه چې شاه امان الله خان تر ځان پرېښوله، د ځان او د افغانانو د ژوند، د عزت او د هغوی د مال او د خپلې خاورې د ارضي تنانه څخه دفاع په خاطر، دا د تاریخ یو لوی کارنامه ده. خو موږ پر دې ارزښت باندې استادان وژل، موږ څخه هغه ډېر پوهېږي، ډېر معلومات لري. خو زه به دا ووایم چې اوس حال کې افغانان ته هغه څه په کار دي لکه په وخت کې شاه امان الله خان سره ودرېدل. اوس وخت کې باید د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه د دې حکومت سره ودرېږي. یعنې تاسې د ولسمشر غني ځینې پالیسي وګوري، عینې کټ مچ د امان الله خان له پالیسي سره یو شکل دي. په تاریخ کې امان الله خان هم لومړی ولسمشر و چې خپله مېرمنې د خدمت او د کار لپاره رسلې وه. ولسمشر اشرف غني خپله مېرمنه د خدمت کشر دپاره د خدمت لپاره رسل دي چې هغه تجدلی او ډېر دورېدلی دی. نو په ټوله کې موږ ته اوس په کار ده چې موږ افغانستان د بحران څخه وباسو، اوس موږ یو ازادي ترلاسه کړو، اوس موږ داسې یو په لاس واچوو چې هغه زموږ د ملک، زموږ د خاورې، زموږ د ملت په ګټه وي. او موږ د بدبختۍ پر ځای د ښېرازۍ او د یو آزاد ملت په شکل به دې جوړه
کړو. ډېره مننه تکین صاحب، سلامت اوسئ. د سکایپ له لارې مې اوریدونکو له رو مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته او درنو ملمنو ته د افغانستان غیرتي ولس ته ټول ته د ازادۍ مبارکي وایم. همداسې د لوی اختر د راتګ
سلامت اوسئ
مبارکي وایم. او ورسره ورسره ان شاء الله د اوربند مبارکي براشي، هغه به مخکله مخکله
مننه، سلامت اوسئ.
او زه خپل د امان الله خان شخصیت باندې زه خاص وینان لرم، خو یو وینا مې دا ده چې امان الله خان به چې کله وزګارو نو خپله به راته په معارف کې به تدریس کوو. از یو معلم براته دومره په دې وطن سره مینه درلودل چې دا خپل هغه یو غنټه او ټایم نه ځای کو غوښتل چې معرف مخکې شي نو د هر ملک ترقی یوازنی د معرف لاره کې خو زما د اطلاع او کلتور وزارت باندې دا یو داغه د غنا انتقاد چې زمونږ اطلاع او کلتور وزارت اوسه پورې د افغانستان چې کوم ملي سرود دا دای په دې پرایویټ یا دا شخصي ادارو باندې نه د مسلط کړی چې هغه سبای کار سٹارټ کړي اول د افغانستان ملي سرود وغږی غینه بعد دوی خپل رسمي کار پیل کړي ځکه چې قابل د تر ما صرف واحد ملي
تلویزیون ډیر مننه سلامت اوسه افغان مل صاحب له ټولو اوریدونکو مننه دوی یو بل اوریدونکو ما اخلو بیا مل منو ته ورځو مهرباني کوي تاسو هله د چلانډي خبري وکړي مهرباني
سلام علیکم سر بابا د متخصص
خبره کوم صاحب صحیح مهرباني کوي صاحب
صاحب اول تاسو سلامونه وایم دوی منو ته شاه مالا خان صاحب چې د افغانستان یو داسې موړې لومړی باچا او داسې په درو پورې د خلکو ته معافیت نو ولې دغه سپوهان او دغه خلک دلته د شاه مالا خان دی افغانستان ته نه راغلی افغانستان په لاس نه ورکړي چې دلته افغانستان بیا دغه چې عباس وي ویل کاغه شاه مالا خان چې او د شاه مالا خان اولاد و یا په فرانسې کې په بریتانیا کې یا په بل دولت کې ما یې دوه دې دا نه راوته
چې دا ډېر مننه صحیح شو ډېر مننه سلامات اوسې لټول اوریدونکو منندوی نو نظر صاحب لمړی به نوبت استاد وطنمل ته ورکړو چې په سټډیو کې شته او تشریف راوړی دی وطنمل صاحب لمړنی اوریدونکو ویل چې افغانستان که هغه وخت خپلواکي اخیستی او اوس خپلواک نه دی په نظر شپېتو هیوادونو افغانستان اشغال کړی دی دوی ته تاسو څه وایست
ګورې موږ همیشه خپلواک وو خپلواک یو او خپلواک به وو هغه وخت چې موږ له انګریز څخه موږ هغه وخت له انګریز نه خپلواکي نه اخیستی دی مو مجبور کړل چې موږ خپلواکي زموږ ازادي په رسمیت وپیژني هغه وخت کې موږ غلام نه وو د افغانستان ځین ناخلفه بچیانو غوښتل چې افغانستان د غلامۍ پلومو کې گیر کړي او دغه پردیپاله بچیانو چې غوښتل افغانستان داسې یو کند ته برابر کړي هغه وخت هم افغان ولس آزاد او خپلواک وو افغانستان هم یو آزاد او خپلواک هیواد وو ولی هند انګریز دې ته مجبور کړ چې د افغانستان ازادي او خپلواکي په رسمیت وپیژني اوس هم افغانستان اساسی قانون د لومړی ماده په اساس باندې آزاد او خپلواک هیواد دی ولی د بهرنیانو د بهرنی پوزیانو شتون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې دلته شتون لري ځکه چې نړیواله ټولنه
د خپلواکۍ استاد یا آزادۍ شي د یو هیواد چې بل ځای سفارت لري استازي لري د نورو هیوادونو سفارتونه په هغه هیواد کې وي دا وس آزادۍ ده او کنه د کوم هیواد چې خپلواک نه وي هغه خو باید نه سفارت ولري نه بلې مهرباني
زه به د آزادۍ تعریف کړم خپلواکۍ او آزادۍ به یم استقلال به زه تعریف کړم آزادۍ له هغه تام سیاسي او حقوقي ازادۍ څخه عبارت ده خپلواکۍ عبارت له هغه سیاسي او حقوقي ازادۍ څخه عبارت ده په داخل د هواد کې چې د یو کړی شي آزاد په آزادانه توګه قانون وضع کړي په آزادانه توګه قانون پلي کړي او همدارنګه له هغه ازادۍ څخه عبارت ده چې د آزادانه توګه وکړی شي له نورو هوادونو سره اړیکې تامین کړي اړیکې پرې کړي اړیکې محدودې کړي او یا هم نړیوال قراردادونه لاسلیک کړي یا یې هم لاسلیک نه کړي نو افغانستان اوس په انداز یو حالت کې ده دوی کولای شي چې خپل قانون وضع کړي قانون پر افغان ولس باندې تطبیق کړي او اندارنګ کولای شي چې هر هیواد سره وغواړي اړیکې تامین کړي یا هم اړیکې پرې کړي یا هم اندارنګ د نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي نړیوال قراردادونه امضا کړي د هیڅ هیواد تر دکتی یا هم تر امر لاندې نه دی او دغه نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې راغلي دي د سولې او د نړیوال امنیت د تامین لپاره راغلي ځکه چې لهاري څنډې د دنیا څخه چې نړیوال امنیت نړیواله سولې تهدید شي نړیواله ټولنه دا مسؤلیت مسئولیت لري چې هغلته دی باید کوټلي ګامونه واخلي او دی باید اقدامات تر سره کړي. نو افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې آزاد او خپلواک هیواد ده، نه غلامی منلې ده او نه هم منی او نه به هم اومني.
ډیره زیاته مننه استاد رفیع. تاسو مخکې غوښتل چې د امان الله خان دی وخت په اصلاحاتو په باره کې خبرې وکړي، خصوصا په اقتصادي او د معارف په برخه کې، که لنډ به کتنه وکړي د هغه دورې اصلاحاتو ته او په دې برخه کې پرمختګونو ته خوشحاله بس.
د اول حضرت امان الله خان لوی پروګرام دا و چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت جوړ شي، یعنی په افغانستان کې قانون حکومت وکړي، هر څوک چې ځي و راځي قانون به حاکم وي. د دې لپاره د تقریبا اتیا قانونونه یا نظامنامې جوړې کړي چې د ژوند ټولې خواوې پکې وي. اساسي قانون یې په سر کې و، د افغانستان اساسي تشکیلات یې جوړ کړ، د افغانستان ملکي ویش د دې نظامنامه جوړه کړه، د اداره یې جوړه کړه. د هغو په څنګ کې اقتصادي مهم قانونونه جوړ کړل، مثلا د ګمرک قانون، د مالیه قانون، د بودیجه قانون. بودیجه قانون ډېره جالبه ده چې د لویې جرګې ته وړاندې کړه او هغه وکیلان نه پوهېدل چې بودیجه څه ته وایي. ده تعریف ورته وکړ چې بودیجه د دولت عاید او مصرف ته ویل کېږي، دا باید سره برابر شي. اول قانون ورته تعریف کړ، بیا یې په لویه جرګه هغه ومانه. په دې ترتیب د اقتصاد په برخه کې، د معارف په برخه کې، د ټول هېواد ته ښوونځي وغځول، خالص ته یې هلکانو نجونې درس ته ولېږل. همداراز د مطبوعاتو په برخه کې د درویشت نشریې په هېواد کې په بېلوبېلو ولایاتو کې مسلکي او محیطي جریدې راوایستې. د قانون لپاره بېله جریده وه، د ښځو لپاره بېله وه، د ماشومانو لپاره بېله وه. په همدې ترتیب ده ژوند غوښتل چې قانوني شي. په همدې اساس ده په قندار کې وینا کول او خلکو ته یې وویل، هلته یې د ادارې تفتیش کړی وې، چا چې خیانت کړی و هغو ته یې جزا ورکړه، چا چې صداقت کړی و هغو ته یې مکافات ورکړه د خلکو په وړاندې، او خلکو ته یې اعلان کړه چې نه زه ستاسې حاکم یم، نه والي وزیر، بلکې ستاسو حاکم قانون دی. که دوی قانون چلاوه اطاعت یې وکړي، او که نه چلاوه اطاعت یې مه کوئ. نو په دې ترتیب د یوه قانون بنیاد د ایښی وو چې په افغانستان کې قانون حکومت وکړي، لیکن انګریزان په شا کې وو، هغو نه پرېښودل. هماغه وو چې د ده د هر ډول اقداماتو مخنیوی کاوه، توطیې جوړولې، د دسایسو نه یې کار اخیست، او بالاخره هماغه وو چې غله یې واکمن کړل، او د افغانستان اداره د امان الله خان د لاسه ووته. او ده فقط د دې لپاره چې د ده د واکمنۍ لپاره د چا وینې توی نه شي د هېواد پرېښود.
تشکر استاد رفیع. استاد رحیم، روی اسباب که امی موضوع که چطور شامان الله خان مجبور شد کشور ترک کنه، استاد رفیع چیزایی گفتن، حال نظر شما را میگیریم. منتها در بین مردم متر افواس یا فکر است که گویا بر ضد دین بوده و از این قبیل. مثلا قبل از سفرش به اروپا خطاب به شاگردان و منصوبین معارف میگه که اگر من نیامدم بیاد داشته باشید که از وطنتان دفاع کنید و یک ملت واحد باشید، زیر سلطه حکمرانان یا پادشاهان مستبد بسر نبرید، به هدایت من گوش دهید و به خرافات عقیده نداشته باشید، زیرا بعضی از ملاهای بخرت در وقت به خیال میاد میکنه دین را یک زنجیر برای تان ساخته و چیزهای غلط برای تان میگویند و شما را فریب میدن، مطابق و امر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتار نمایید، به چیزهایی که ملاها میگویند، امی ملاهایی که یعنی حقیقی ملا نیستند، باور نکنید، در مقابل زنان از مدارا و ترحم کار بگیرید. به خیال امی موضوع و یکی هم توجهش به معارف، به کشاندن خانم‌ها به معارف بود. به خیال آقای ساروان، با اجازه استاد رحیم، به خیال که همکارای تکنیکی ما صدای شادخت اندیا دختر امان الله خان را نیز به ما انتخاب کردن، با اجازه تان امور را بشنویم.
مکتب باز کرده، شفاخانه برای زنا، شفاخانه برای دخترا، مکتب برای دخترا، و از خاطر که به همه فامیلا یاد بتن اما دوتا خواهر بزرگ من متاسفانه حال نیستن، مرحوم آمنه جان و مرحوم عابده جان، اونا به مکتب داخل کردن. به این مکتب اول یک 15 نفر بودن، باز از یک سال 600 تا دختر بود. مادرم به ما بسیار چیزا رو یاد داد. مثلا می گفت که هر وقت که یک کسی مقابلتان هست که یک ضعف داره او رو ببخشید، مگر شما جدی باشید. می گفتن یادتان باشه که فقط به خانه پادشاه ولیت به دنیا نمی آید، به هر فامیل افغانستان یک ولیت به دنیا می آید.
خب استاد رهین، حال نوبت شماست. امی مسائل مخصوصا که حقی که بر زنها قبول شد، به دخترها قبول شد، معارف اینا به قلم سبب شد، بفرمایید استاد.
بله، عرض کنم اول خدمت شما که امی صدایی که پیشتر پخش شد، گمان نمی کنم صدای علازت شامالالا باشه، به دلیلی که لهجه این گوینده در بیتر فارسی هندوستانی بود و شاملالله در پرمان به دنیا آمد و در کابل کلان شد و لهجهش حتما به این صورت نبوده. احتمالا این صدا شاید از نادرشاه باشد، چون نادرشاه و خانوادهش سالهای دراز در تبعید در دیردون در هندوستان به سر بردن و لهجه فارسی گفتن اکثر بزرگان خانوادهشان زیادتر لهجه فارسی هندوستان بود. یکی خو خواستم که امی موضوع را خدمت شما عرض کنم و دیگر در اعتقاد دینی شامان الله هیچ تردید نیست که این مرد یک مسلمان واقعی بود و بعد از قرنها اولین پادشاهی بود که خودش نماز جمعه امامت کرد و بر علاوه در تمام گفتار و رفتارش، مخصوصا که امین شخص حتی وقتی که در ترکیه دیگه صحبتی از خلافت نبود و با محمود طرزی هدایت داد که باید حرمین حتما از سیطره بریتانیا دور و به دست مسلمان ها باشه، چون در اون صورت حرمین به حرمت میشه. در اعتقاد پاک شعبان الله هیچ تردید نیست، ولی مبارزه با خرافات هم دستور قرآن است که اصلا اسلام یعنی آزاد شدن در واقع از اغلال، از زنجیرهای جهل و نادانی و خرافه. و اگر شعبان الله بزد خرافات، ببینید شما یه مرد به اندازه در دوشنه پغمان حتی عذر کرد پیش مردم لوجرگه، اعضای لوجرگه، که دختر صغیر نکایش جایز ندانین، به خاطر که بسیاری از این دخترک ها 9 ساله و 10 ساله پدراندر دارن یا کاکا دارن یا کسای دیگه، به ظلم اینا را میتر به کسای و بدبخت بسازه اینا را. و خدا قسم که این مرد بنابر روایات و اسناد و محشونیدیم از زبان پیرایی که خاطراتی داشتن در زمان، البته نوجوانیشان بود وقت، که عذر میکرد پیش همه، ولی باز هم اهل ارتجاع در برابرش استاد میشدن. و متاسفانه امین نظریات نیک و پاک این مرد که از اعماق قلبش در خدمت مردم افغانستان سرچشمه میگرفت به شدت رد کردم. و از طرف دیگه شامان الله در مسائل اسلامی با علمای دین صحبت میکرد. نزدیکترین شخصیت هایی که در اوائل سلطنتش نزدیکش بود حضرت شمس المشایخ مجددی بود که تنها از و همچنان برادرش نور المشایخ، بخصوص شمس المشایخ، هم صحبت دائمی شامان الله بود. منتها یک مسلمان پاک اعتقاد، معتقد به ترقی، معتقد به انسانیت، معتقد به تمدن. و متاسفانه از یک طرف ارتجاع کار کرد و از طرف دیگر دست بیگانه و در پهلویش ناآگاهی مردم و در پهلوی او عجله خاص ایمد بر مدرن ساختن افغانستان بدون این که توجه کنه که این جامعه فیودالی قرون وسطایی آمادگی این موضوع را نداره. اختلافی که نزدیکان دربار هم با شاه امان الله داشتن بیشتر در این مسئله بود، مثلا سپهسالار نادر خان یا محمد ولی خان اینا هم زنده بودن که امیر اصلاح اما
بله. استاد صدایتان کمه که گم شد، بخیلم که مشکل تلفون است. صدایتان کمه که اگر یه جایتان تغییر بتین
دیگه.
بله
حالا خوب شد، حالا خوب شد صدا سیف. بفهم.
و اینا هم اکثری از اینا معتقد به پیشرفت تدریجی افغانستان بودن چون با روحیه مردم کاملا آشنا بودن. شاه امان الله مرحوم عاشق بود، عاشق این وطن و عاشق این ملت و میخواست که به سرعت مخصوصا بعد از سفر اروپا که وقتی دید که ما در کجا هستیم و اروپا در کجاست، آه از نهادش برآمد و یک باره کوشش کرد که راه صد ساله را یک شبه بره و این عجلش هم یکی از عوامل سکوت شد. به هر حال شاه امان الله رفت با نام نیک و در تاریخ ملت افغانستان جایگاه شامخ داره و نسل‌های بعدی هم باید که از شاه امان الله خاطره فداکاری و جانبازی بیاموزند و سرمشق آزادی و وطن خواهی و آباد کردن و علم پروری برخواد همین شخصیت گرامی وطنت بسازن.
بله استاد تشکر. استاد محترم وطنمل صاحب، یک چیزی که من از مطبوعات دیگه دنیا شنیدم ویست که میگن اتاترک هم دورانشان بوده، چندین بار میگن در تلفون یا در صحبتهای شخصی نمیفهم، من خود تاریخ شناس نیستم، برش توصیه کرده بود که تو اول اردوی تا قوی بساز، امنیت تا صحیح بود، بعد از او روی ریفورما باید تو چکنی. اگر تو بدون اردوی قوی، بدون امنیت، بدون مجلس قوی در افغانستان اگر این کارا رو کنی، شاید قربانی امو دسیسه های شوی که مثلا که دین از دست رفت. یعنی دین از دست رفت، خود چندین سال از ما رو در و در کرده. این دین خود از دست نمیره، دین خود از خود صاحب داره، از خود دیگه گپا داره. خو یعنی یک دو تا ملای علاپته میخیزه که ملای حقیقی نیست، یعنی مملکت به هر طرف در و در میسازن. به هر حال از تفسیر اگتی شام سیب و تمام سیب چی میگن شما؟
گوری دیگه وقت انگریز یا پالیسی درلوده چی دی به نفاق واچو په قومونو کې او به به خپل مایان نیول، یا ماغه خبره متل د چي وبو به خړې کړي او بیا به مایان نیول. نو پاچا خان هم د دې د پالیسي په اړه وایي چې انګریزانو به په سیمه کې یو ملای استخدام کړ چې دی به د مالم پر وړاندې دراو، دی ته به ویل چې دی بی دینه کسان دی، دی له دین منحرف شوی دی، او یو ډله به دی ملا سره ودرېدل چې دا به واقعي ملا نه و بلکې د انګریز له خوانه به استخدام شوی ملا و، او بلې خوا ته به یو معلم استخدام کرد چې دا به بیا ملا ته ویل چې دا ورستپاتی قشر ده د ټولنې ده، او دی عقبګرا دی، دی مرتجعین دی، او دی نه غواړي چې هیواد پرمختګ وکړي. جګړه به د ملا او معلم ترمنځ وه، جګړه به د مدرسې او د مکتب ترمنځ وه. دغه انګریز د دغه ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خپل به حکومت کاو پر ولسونو باندې. نو هغه وخت هم انګریز هم دغه پالیسی تعقیبوله او چې په موږ باندې حکومت کاو. اوس هم زما په نظر دا ده چې موږ په وجل کېدلو نه ورکیږو بلکې په ناپوهۍ موږ ورکیږو. نن سبا علم زده کړه د په هیواد کې د هغه فقرا د ملا تیر تشکیلی کچیر ته موګه پوها ولرو موګه به اردو هم ولرو موګه به اقتصاد هم ولرو موګه به ټولنیز خدمات هم په خطو غوړاندې کړو اغه وخت کیم امان الله خان اړینه بوله چې باید موګه علم وکړو موګه زده کړو کړو ځکه چې د هیواد د ملا تیر دغه زده کړې دي که موګه زده کړې کړی وای په یغه وخت کې نن به موګه لدغه حالات سره لدغه حوادث سره لدغه حالات سره نه وای مواجه که موګه الته علم کړی وای لوړ تحصیلات مکړی وای نو هیواد بل دغه بدبختی سره نه مخامخ کیده ولی زموګله ناپوهی څخه امدغه کیلاګرو او بهرنیو استخباراتي کړیو ګټه پورته کړل چې نن زموګه وضعیت هم خښوي نه دی باوجود دې چې موږ اردو هم درلوده مجهز اردو مو درلوده ولی زده کړې مو نه درلوده پوهه مو نه درلوده په جهل کې موږ ساتلی وو بل اخره اردو یې را باندې تبا کړل هغه څه تجهیزات مو چې درلوده مجهز اردو مو چې درلوده ټول موږ نه واخیستله نو علم زما په نظر امان الله خان دغه برخه ته زیاته توجه کوله او د دغه علم او زده کړې په اهمیت باندې خبرو نو زما په نظر هم چې دغه برخه ته اهمیت ورکړی وو او اوس هم مهم ده هغه وخت هم مهم وو اوس هم مهم ده
بله صاحب ډېر زیاته مننه استاد رفیع د امان الله خان په اصلاحاتو کې د محمود طرزي رول څومره وو
د حضرت امان الله خان ما مخکې وویل چې دی د ازادۍ پرویانو شوی وو او محمود طرزي یو روانشناس انسان وو هغه دی درک کړی وو لیکن دی پوهېده چې دا یو استبدادي دولت دی که زه د باندې نه مبارزه وکړم ناکامېږم هماغه وو چې محمود طرزي خپله لور امان الله خان ته ورکړه بله لور یې عنایت الله خان ته ورکړه دربار ته ور ننووت او په دربار کې دننه په د مستقیم اغېز لاندې وو اعلیحضرت امان الله خان او درسونه یې ځینې زده کول او هېوادپالنه یې ځینې زده کول او په خپله هم په ده کې دا ماتره موجوده وه نماغه وو چې د دې روزنې په رڼا کې دی دې ته چمتو شو چې د هېواد ازادي واخلي د هېواد د آبادۍ لپاره پروګرامونه جوړ کړي او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته حاضر شي نو هماغه وو چې اعلیحضرت امان الله خان وکړی شول چې په لسو کلونو کې هېواد د پرمختګ لور ته ورسوي او بل مشکل دا وو چې انګریز په شا کې وو انګریز مشکل درلود هغوی یوازې د افغانستان نه ماته نه شوی زغملی بلکې افغانستان د انګریز لپاره نړیوال درس وو د ازادۍ که افغانستان همداسې پاتې وای په خپل حال انګریز به د ټولې دنیا نه وتلی وو نو په همدې اساس وو چې انګریز ګزارونه کول وارونه یې کول د افغانستان د ترقۍ مخه یې نیوله توطیې جوړولې تاسې مخکې وویل چې د ده د دین په باره کې دا ډېر دیندار انسان وو دا ډېر په وطن مین انسان وو دا د پاک سړی وو بې هېڅ نه وه داسې کارونه چې هغه د اسلام ضد وي هغه د اجتماعي اخلاقو ضد وي دا یې نه درلودل ډېر په آرامۍ غوښتل چې افغانستان د یو اسلامي هېواد په توګه ترقي وکړي پرمختګ وکړي نو انګریزان دې ته متوجه وو کله چې دی انګلستان ته ولاړ په سفر انګریزانو ورته وویل چې ته هغه ته مه ځه شوروي ته مه ځه ده ورته وویل چې زه د یوه هېواد د یوه خپلواک هېواد پاچا یم زه د چا امر نه شم منلی لکه څنګه چې مرحوم داود خان هم همدا خبره تکرار کړه شورویانو ته یې ځواب ورکړه او قرباني شو همدا راز امان الله خان هم دا خبره کړی
و استاد رفیع یو مسله تاسو د دې دین په نامه امان الله خان سره جنگ وشو او امان الله خان له واک لري کړ څه فکر کوي لاغه وخت تر اوسه پورې څومره فرق راغله ده تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جنگ کیږي په همدې نامه کیږي یو شمېر فکر کوي چې دین یې له لاسه ورکو د موږ په ټولنه کې څه تغییر راغلی دی او کنه هماغه وضعیت چې ماغه وخت درلو دوه سیم لرو
یعنی تقریبا یک قرن تیر
شوی هماغه وضعیت تاسو ولیدل چې د موږ حربي نه استفاده کیږي او په منفي ډول موږ تاسو ګورو چې د پاکستان هغه ملایان چې د جهاد فتواوي ورکوي په خپله په خپل اولادونه خپلې لونې په طب کې اچوي ملا حسن جان د خدای وبښي لور یې په طب کې وه لیکن زه یو ورځ دای راغلی و ننګرهار ته د طالبانو په وخت کې زه ورته ناست وم، ویل چې تاسې د دین د دنیا علم مه کوئ، یوازې د دین علم کوئ، دنیا باطله ده. لیکن ده پخپل عملا هغه ملایان شیطان صفته ملایان چې په پاکستان کې ناست دي هغه دې ته لمن وهي، او یو شمېر خالی ذهنه کسانې پیدا کړي چې ملایان هم نه دي، دغونه استفاده کوي، رالیږي، انتحار ته یې چمتو کوي، انفجار ته یې چمتو کوي. تر اوسه هماغه قصه ده، هماغه دیګ او هماغه کاسه.
بله، تشکر استاد رحیم. استاد به پایان پروګرام نزدیک میشیم، منتها یه گپ دیگه صاحب که دمو مرحوم امان الله خان، در وقت مرحوم امان الله خان حتی میخواست فابریکه تیاره سازی رو بیاره در مملکت، حتی او خط ریل داشتیم یک چند متر در تحصیلات زیاد فایده میشتر، اگر این کارا رو میکردیم خود امروز تیاره رو از خارج نمیخریدیم، خود ما جور میکردیم. صاحب دو خاطر کسای تیاره فروشا و تیل فروشا و ترگپا هم شاید در ذهن بعض کسایی که در موضوع آگاه نیستن امی تبلیغات هم اندازن که باش یا درس نخوانن، ترقی نکنن، یه خواب بکنن که ما تجارت خود کنیم، پیسی خود پیدا بگیم. از او خاطر سب از این تاریخ چی یک درس باید کشیده شوه، بر از که بعضی از استادای رقم شما گفته که کسایی که تاریخ به تفنگ میزنه تا او مانایش ایست که آینده خود به تو میپرانه. سب چی فکر میگن چی باید شوه، چی درس کشیده شوه؟ سب
عزیز که اولا در یک نکته در باره امان الله بگویم که با وجود که یک مسلمان معتقد بود، هیچ گونه تعصب مذهبی نداشت. وقتی که انگلیس ها مانع زائرین شیعه که میخواستند به مشهد به زیارت برن، انگلیس ها ممانعت کردند، شاه امان الله به مسئولان افغانستان در شب قاره هدایت داد که فوراً این برادران شیعه را شما به کابل روان کنید، و در کابل بسیار پذیرایی گرم کرد، از آنها سفرخش دادشان و از رای هرات به مشهد روانشان کرد. از قسم یک بار یک کاروانی از مردم توری را انقسم کمک کرد. به هر حال از دوران سلطنت شاه امان الله غازی، شهریار دلسوز ناکام، درزهای زیاد برای ما باقی مانده. اگر متاسفانه ما درس پذیر باشیم، امی وسعت نظر، امی عدم تعصب، امی اعتقاد پاک اسلامی، بدور از خرافات، بدور از جهل، بدور از بی‌سوادی، نوکر بیگانه نشدن، به ملت خود فکر کردن با بلند نظری، به خدمت به دیار عقیده داشتن، اینا درس هایی است که و فریب دشمنای بیگانه دور و نزدیک نخوردن، اینا درس هایی است که درس های فراوان دیگه هم هست، ولی از جمله این درس ها برای نسل ما هم قابل آموختن است و قابل پیروی است. روان این شهریار جوان ناکام که در راه عشق به ملت افغانستان و دشت و دمن افغانستان نامرادانه از دنیا رفت، شاد باد.
بله، تشکر استاد محترم. استاد رفیع، توصیه شما چی است بر تلویزیون، رادیو، مچم وزارت اطلاعات فرهنگ میگپا؟ چرا سبی مسائل ملی را همیشه نمیارن در تلویزیون ها، در صحبت های تاریخی، ای که مردم آگاه شوان، هوشیار شوان، بفهمن که دیگه پشت از این گپای غلط آدم نگرده، یعنی تحت تاثیر تبلیغات سور نره؟ پیشنهادتان چیست استاد رفیع؟
داره، تلویزیون ها داره، رادیو ها داره، اخبار ها داره. اونیا باید اول وظیفه ملی خود در کنه، بدون از اینکه دولت برش بگه، بدون از اینکه کسی برش هدایت بده، او باید مسائل ملی، منافع ملی و ارزش های ملی را تبلیغ کنه، از هر طرف درباره از او گپ بزنه تا مردم ما آگاه شوه، بفهمه و منافع ملی را برتر از همه منافع بدانه. چرا منافع ملی ما بسیار زیاد و فراوان است، در طول هزارها سال تشکل یافته و مابین آمده. ما یک جغرافی پر افتخار داریم، ما یک تاریخ پر افتخار داریم، ما یک فرهنگ پر افتخار داریم، ما ارزش های ملی پر افتخار داریم. این را باید تبلیغ کنه، این را وظیفه خود بدانه و کسی که رسانه میگیره و کار میکنه اگر منافع ملی را در نظر نگیره متاسفانه ساقویی است که به دست خود داره و زندگی مردم خود توسط از او از بین میبره. این یا باید اول مسئولیت خود درک کنه و دولت هم که کسی را امتیاز میده باید اول هم احساس ملی را درک کنه. اگر چنین نباشه و رسانه ها وظیفه خود اجرا نکنه در عین حال این یا با ملت خود خیانت میکنه و ملت خود با براه میبره.
در ازیاد مننه استاد حبیب الله رفیع، همدار از استاد محمد یعقوب وطن ملا و استاد مخدوم رهین چی پدیخ پراوانه که مو گردون وکرل لطاسو دیر دیر مننه، لطاس آوریدون که هم منندویو چه خپراوانه مو آوریدله. طولو آوریدون که طولو افغانانو تا دی ده خپلواکی نهنیوی ما کالیزه یو زلبیا مبارکوی ده دی خپراوانی پا دو هم ساعت که بیا هم ترشن آسمان لاندی خپراوانه دوام کوی. پا دو هم ساعت که پدی خبری که و چه څنګه کېدای شي چې افغانستان خود کفا شي یا په نسبي ډول په ځان بسیا شي. هیله ده چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې سرلوسه په دې موضوع پیغامونه راواستوي. د پوهنتون یو استاد ښاغلی رحیم الله صافی د اقتصاد